د ناروی د خلکو مرستې ان پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دی. د مؤسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومنی وی چې په هیواد کې اوس مال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشته چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لښ تر لښه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب دا دی چې بیا اسناد کډوال له خپلې خاورې وباسي. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشرف نن پر ریاست کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشرف لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشرف د چهارشنبه پر ورځ د سوریې د یو شمیر یاخي ډلو د مشانو ترغونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. د اوکران د بیرنیو چارو د ادارې په وینا په پولتاوا شهر کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د روسیې د توغندي د برید د قربانیانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې 2 ماشومان دي. د اوکران د حکومت د ادارې په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې 1000 نور ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 4 ماشومان دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا شهر کې د اپارتمانونو یو جګپوړی بلاک په توغندي وویشت.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغال وړ زده کړې مې نه دي کړې. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوی تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د باد مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، کندهار کې پیدا شوی یم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم. په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې ور وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم، زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلند صاحب عبدالمجید سربلند. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایو کې درسره جذب کوي، ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه، دا اوس سمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه خپله وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری، یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سره علاقه درلودله، دا شیر و شعری سره می درلوده، دا کسی لیکنی سره می درلوده، دا خطاطی سره می درلوده، دا انزرگری سره می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شعر نوائی، نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی، نو ما خپل علاقه و. نو چون شعر دستی اغو زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ، وزتونه متغنه و ما په دې باندې می باور نه درلودي چې دا شیر به سم وي ناسم وي څه ډول وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپانه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپانه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپانې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپانه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېدي ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده داستانونه بیا په لوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې م کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشاده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې پوښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه م ولیکمه. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې په روسشکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سوله وفات سوله او زه یوازې پاتې سولم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه د هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله او هغه د مطالعې از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په کمدلې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعې به و، ده په کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي، یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته برا وګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه وزیږي. احساس دی بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حادثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یا تو وینه. نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسا سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او استیزي ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو. دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې. خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، اچھا پام ندی اور تکرینو پدی خاطر بانی زدیر پام اور تکوما زموش ٹولنا زموش ہیوار دبادا مرغا دبادا مرغا لمرے خود سوکلن سوکلنو جنگونو او در بدریو یا ہر طور تزیان من کری دی یعنی زموش ناری نچی دی آغم پلاس خاصو شرایطو کی جوان نکی نی کری دی آغم در دول دول مش اغسف نزر مخامخ نیست لکھما ما هغه کې کوم زین کې کوم هغه وګرځم نو زه هغه خپل زین کې په خوامه د سمیم چې هغه د ریکشنم قلم را واخم کتاب را واخم ویلی کومه زه هغه زین ته سپارم زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه می په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو شی نه موضوع ته پام اوښتی دی تا په لیدلې دا ځینې شی دی میرے وہی خواہ نہ والی چھلنگ پہ خبر سی نہ والی چھلنگ پہ خبر سی ساری دار تناس پوٹور پٹری اخبل مخ ادا بدن نور زائن خین لشکار کیر ما دغ موضوع تھا یعنی یہ وقت کیر ما پام ارتا اشتی دی خواہ نہ شیر کیر خدا بیلی کم امنا ما پام ارتا باوری دیر دیت موضوعات لیزی اخبل دازین که
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه نو وستاسو دا څنګه ارزوي په وسینی عصر کې یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوی او دی هغه کوي مرات یې ورته پام سوی دی ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی، دا یوازې چې مثلا دی ورته غړ زه دا اوس تر شپې ته تیرې ما زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په کونج کې کښېني. ما پلار خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دستي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی ډیر هغه لري چې تر قبره پورې نه تقاعد کیږي هغه کار کوي. شیزی واقعا ډیر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چیرې لږ درڅخه وشوی دی دي. یعنی دا زه خپل وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وشویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي، صحیح ده هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دی، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم ده هغه موجودیت احساس کما فکر بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي، کدا شوریدون کی و غواړي په دې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کاله خپل پرست وایي و لسم کال دی په برتانیا کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمی هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال روسي شي وګوري. نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راکړې.
هیله کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو علامل شه.